ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شینواره یم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډریوره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ ښوونکي له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکلی ده چې همدا بچیان به ټولې 150 میلیارده ډالره پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولی دی او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړې. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل ښیي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نه ختی، دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پرې عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمې جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لاریونونو بوخت دي.
او فرقواران فسادات دې ته ځکه فایده کوي چې اسی دهشتګردي کېږي، نو خلک کوئی پولیس سکي، دا فوج سکي، لیویس سکي، حکومت سکي، خو فرقواران فسادات کې بیا دې وي چې دې کې خو زموږ نه چلیږي.
تو سی وکی سای په کورم کې چې شره وونه ایمو خپل پښتونکو ایمو ویژه به خالق ایمو یو دین مذهب او قران دی وی کې بلی دی خدای تعالی تعبیدور بندګون خالق په خپل منځونو کې چې قتل عام سره روان کړی دا
ملایان راووسی علما راووسی او د کوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويند مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبو واړو
نشي ودا کار یی دا زیر ده دي سنیا بو چې پردې ته حق نکې هغه بیا ما دنیا چې یو وی دا ما دی بلې دا ما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات د کوشل دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش تا چې هغه رنګي فوري رد عمل او سمره چې پکار وو
او پر اسنې ول فشارونو د طالبانو منکریدل. یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چې تاسو مصپن هم نه دکړه
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوښلي دي دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګون خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبريون کې محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې دي.
بیا هم سړي مشي روسیې په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بېساري علاقمندي ښودلې ده، او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی چې له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده، وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی، خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې انده چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي. لهذا په ښکاره خو دوی تمن اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه، د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي، او دغه سیمه له بده مرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هغوی ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي، او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي، او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري، او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره، د دوی د ملي ګټو دپاره، د امنیت دپاره یو لوی خطر دی، او همدغسې د چین او د ایران دپاره د داعش خراسان ډله یو لوی تهدید او ننګونه بلل کیږي. نو دا هغه موارد و چې روسان هم غوښتل چې دا مسله افغاني چارواکو سره شریک کړي.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې پاړې پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یوشیاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړي دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یو رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نوی استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی، څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لرې کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یوشیاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي، او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلی حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي. او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې ده دا کم شي، او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه جوړه خیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی، ګروپ دی، دا یې غونډه جوړه کړي، او دې غونډې یو مقصد به دا هم وي چې څنګه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ دغه چې اوس کوم حالت دی، دغه دا تشنج چې دی، کشیدګي چې دا، دا کم کړی. اول لري دا خیال چې کوم نګاوني هیوادونو یو ګروپ دی د هغې غونډه ترکمنستان کې چونکې لږ وخت یې واخیسته او هلته هم دغه درې اړخیز دا غونډه پلان وه، خو هغه چونکې ونه شو نو اوس چین غواړي چې دا په بیجنګ کې جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته په واک کې ده هغه د متحده ایالاتونو ملګري دي، چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه اوسي. لهذا دی هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري، خو دا په دې معنا نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهره چې کومې خبرې دي، په هغه کې چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا ورته وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه. لهذا د یو وخت نه وخت نه یوازې چې د پاکستان سره په دې مورد خبرې کړې دي، د طالبانو سره یې په تېرو درې کلونو کې خبرې کړې دي، او په سیمه کې لومړی هېواد چې تر ډېرو ډېر موجودیت یې په کابل کې لیدل کېږي په وار وار.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهده وشي، پکې لکتر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخطه په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د دزو ل بریډ نه جوړ شو چې پسرت کې 15 خزي او ماشومان وشل شو او لاتیا او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې لیو شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې یې له ځان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په علیزي، بګن، نستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او 20 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک چې هغه پاره چنار خالي کول غواړي، د پاره چنار په وسایلو قبضه کول غواړي، او دا هغه زیره به کډیو کې نو شیب سنیول او سنی به شیول چې کم پاتې شي به کډیو کې، او چې کم سړی پاره چنار خالي غواړي به خوشاله شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کم خان خوشاله دي، یاره چې په پاره چنار کې شیو سنی فسادات دي نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډیر خان کې څه چل دی؟ په بن کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دشتګردی د یوې چې پیون په نوم جاری وي او پسې جاری ده، ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی، او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي، دا دشتګردی او دا فوج دی، او زما خل راووت هغه د چلغوزو کاروبار به کوو هغه وته پاتې شو. لهذا دلته یو لوی پلانینګ دی، دا د سرویختو کالو راسي چې پښتانه په یو نه یو شکل کې د دیزی نه یا کډیو کې او یا مړش. خو مونږ هم دی ته وایو چې کارونه لوی خدای کوي، دا ارمان مم خدای نه پوره کوي، پښتانه به تر هغې پوری چې تر څو خپل حق نه ګټلې او تاسو سره حساب کتاب نه
وګوره. د کوربه کې د ځمکو مسلې شته، ځمکو مسلې شته، هغې کې چې کله په ځمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی د شیګانو کمی قبیلی دی یا سنیانو پاری مس کی بیا مشکل جوړی گی. وګوره یو خبره کوم چې دا د عام سنیانو او د عام شیګانو پرمن بالکل سیو مشکل دی، خو د ځمکې خبرې دي، اخوانې مسلې دي، په قبایلي سیمو کې دا نورو کې مشته خوبانه کورمه کې بیا حساسیت دی چې هلته شیو سنی مسله دی بیا جوړ شي، حالانکه هغه داسې نه وي. یو د شیوا دا کار دا زیاده دی، سنیان به چې پرده ته حق نه کیږي، هلته بیا مدنیات دي، یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشل، دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل او سمره چې پکار وو، بیا سیاسي کړکیچونو ته مرجع چې فوکس هلته شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامته کړه چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامته کړه چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. مونږ لوی پکتیا جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شته دي. مونږ به داسې و جرګه جوړه کړو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره د منلو وړ وي. په دې به یو څه مصاری فرسي زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچي ته خپلې لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زمهوري زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانان د امن د پاره راپورته شوی دی دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پرېږدي، دوی خلک په آرام باندې نه پرېږدي. نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي، دا به غزه کړي، دوی ته چې زر د پای ټکی کېښود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کېږدو. په زهره باندې ملایان راووزي، علما راووزي او د قوم سپینګیری راپورته شي، دی ته زمونږ خویندې میندې ټولې دی ته ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکوي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوحې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسحه کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د را روان 2015 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوحې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدې پوهیږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړی او په دې هم پوهیږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وشولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خپرولو مخه نیسي. د سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې له امله یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست له 15مې د روان 2040 کال د سپتمبر تر 30مې پورې له 346 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپلسرو نیونو او توقیفونو 2,55 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د ګواښونو او ویرونو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبروکړو ارقامو او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هره ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنوونکي دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولی معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولی چې د ژورنالیزم پر اصولو ولاړ منځپانګه وړاندې کړي، او خلک نشي کولی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت دي هغه واوري وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خپرېدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. صحیح ده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو دپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې دغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بندته ځي یا به یې رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کېږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کېږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یوناما او بشر حقونو د چار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو او رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو تر څنګ ژورنالیستان هم خوندي پریښي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خپرونو خبرونو منصفانه ګرځول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې له یوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغسې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوس هم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کمیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د یو وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیار متین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 2,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاص کړو د جمهوریت د چې تا ته د وزارت حق درکړی او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندۍ تصویر باندې بندیز ده.
همې بلان گفتنای ما او طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما، شما سن که حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما این کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېر وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي.
الله اکبر.
د دې سره څنګه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي یو پښتون د بشرا بیبی په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلی او لا هم خوشاله دی. فعلان ویلي خپل خلک به یې کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړچینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نه شول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و، او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه ال راونډر شو. د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلی لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنه یو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولای او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي، پلاستیک، مصنوعي ویښتان او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 30,000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 30 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له وداسي سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو لخپل ملګروسته بچانو ته لخپل سرمایه نه وټنګام نه ورکي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی دی چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې، یو 1 کلن هوډ، 9 کلن لور سوزی او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګوي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولي چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډریوره ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټېشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40 سلنه برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
Thank you. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبو له میدانه ونیزې سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ راشد خان یو وار بیا د ورځنیو توپ اچونکو په قطار کې لومړی مقام ګټلی دی. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې له پاکستان او عربي متحده اماراتو درې اړخیزه لوبلړۍ وګټله او اوس په آسیا جام کې ګډون کوي. دا اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی افغانستان ته راوړل شوې ده او کرکټ بورډ ویلي دي تاریخي سیمو کې نندارې ته وړاندې کوي. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل د راتلونکي پړاو لپاره د وو افغان لوبغاړو په انتخاب هم درته ځانګړی رپورټ لرو. د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د ترسراوي په موخه زیمبابوې ته سفر کوي او هندوستان د 15 ټیسټ لوبو په لومړۍ لوبه کې آسترالیا ته ماتې ورکړه. د دې خبرونې په لمن کې به د عربي متحده اماراتو په روانو لسوریزو سیالیو هم درته خبرونه وړاندې کړو. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړي راشد خان یو وار بیا د ورځنیو سیالیو د توپ اچونکو په قطار کې دا ځل لومړی مقام ګټلی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې راشد خان وکړه شول چې د پاکستان له چټک توپ اچونکي شاهین شاه افریدي څخه دغه مقام ونیسي. راشد خان اوس مهال 650 پوینټونه لري چې په دې سره په لومړي مقام کې ځای لري. شاهین شاه افریدي بیا 602 پوینټونه لري چې دویم مقام کې قرار لري او د سویلي افریقا ساوکا توپ اچونکی کیشاو مہاراج بیا په 640 نمرو سره په دریم مقام کې قرار لري. د لسو غوره توپ اچونکو په قطار کې بل هیڅ افغان لوبغاړی نشته. خو بل لور ته بیا د یو ورځنیو توپ اچونکو د آل راؤنډرانو په قطار کې محمد نبی ساحل اوس هم په لومړي مقام کې قرار لري. هغه 313 پوینټ لري او تر سکندر رضا وړاندې په اول مقام کې ځای لري. ورپسې سکندر رضا په 291 نمرو په دویم مقام او راشد خان په 245 پوینټونو سره په دریم مقام کې ځای لري. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو پاکستان ته ماتې ورکړه او تلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړې ده او د دې درې اړخیزو سیالیو او تلولي ګټلې ده. په لوبه د سې شنبې په ورځ د نومبر په 26 نیټه د کابل پر وخت 10:30 د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوې وه چې افغان لوبډلې پکې د پچ تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغان توپ وهونکو په 500 اورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپ وهونکو له ډلې برکت ابراهیم جی نهاویا، نظیف الله میری 55 او فیصل خان 41 منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچونکو له ډلې بیا علی رضا او عبدالسبحان درې درې لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د 30 خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 229 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یادې لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډله کې دا ځل نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه درې اړخیزه سیالۍ چې د نومبر په 13 نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وي، تر وو سیالۍ وروسته د افغانستان په تلولې بشپړې شوې. افغان لوبډلمشر محبوب تسکین د دې لوبو ګټل له دې عمل اړین وبلل چې تر دې وروسته به په آسیا جام کې ګډون کوي.
د کرکټ مینوال د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعا ډېر زیات خوشاله یم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو د لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل نو کغه بیٹنگ کی فیلڈنگ کی او کبلرانو نو ډیر خوند مند میچ نو خست نو ډیر خوند یو کو بیا خاص کر د سی بریا چې لکه د فائنل میچ شو دغه بارے مون تر لاسه کړ نو واقعا چې لکانو ډیر زیاتې فوټو کو ډیر خوري او کړل په دې ګرمۍ کې نو بس د هیوا دول نو یو خیله دا چې شکب روان ول کس څنګه چې په دې سیریز کې د خپل دوغانو کې اسه تلیو نو موږ هم چې کوم ته دوغانو کې خپل دوغانو کې مو یاد اوسه دي چې هغه میچونه ان شاء الله دغه سی بریا سره پای ته ورسو ان شاء الله شکب هم ګټو
د دې لوبلړې مخکخ ویکټ اخستون کې نصیر معروف خیل د دې سیالیو په تړاو بیا داسې ویلې دي
واقعا لکانو ډیر خپ گیم وک کتا سو ګورې من کې سر کې ډیر زرش پګو او سو بیا چې هغه سه کوم کمبیک برکت او نزی په کوم بیټینګ کې واقعا ډیر بس لکور ډیر خوند هم دغه بیټینګ نو وایست دوه دونیم سو وکړ نو ما اوس من په ځان مکمل باور زمون سپینر ټیک چې سره کوم هغه په ټولو دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو او کتا سو زمون سره پاس بولینګ وره نن موږ درې پاس بالران لو بول نو چې هغه څه کوم پلان د کوچ لخوا او هغه میټینګ کې موږ ته ویل شوی چې کوم هغه بیټسمینانو ویکنس یې او کوم ځایونه چې موږ ته غوډلی ونو بیټسمینانو هغه مطابق بالرانو د هغه مطابق بال یې وکاو واقع ډیر زیات خوشاله یم چې دا هم سر په سر په دې سیریز کې په فائنل هغه کې دواړو کې بیټ او په اخره کې ټول هغه دواړو ته دې ستري بریا مو ورکړه
د غراس په پایلوبه کې نیمه سلیز جوړونکو لوبغاړو برکت ابراهیم زی او نظیف الله میری بیا د لوبي او خپل نیمه سلیزو په تړاو ویل دي
او د ما وی د خیال ته مثال کریس کی ولاړ یم او د پلان وسه دغه ټیم وز ډیر مشکل حالات وکړه بس ما د وختل د ټیم د مشکل حالات نه راو باسو نو دوی ما سره ډیر ښه پاتنه شروع او ما هم سره ښه پاتنه شروع کړې دا راز دا چې موږ دا ټیم 200 پلس ته ورسره
د پوچت پلان مو بس هغه مونږه عملی کو ما مو کال شو چې دوی مو سره ټارګټ هم
بل بیټینګ برخه کې خو نور ماشاءالله هر څه صحیح سو ما او نظیف شي لګیاو نو هغه نه بعد د موږ فاست بالرانو کې کوم بالینګ کړی دا او سپینرانو کوم بالینګ کړی دا به خې دي یادونه ورته
بس مونږ سره بس هغه کوچ دې هغه مونږ ته پلان ما کو موږ فاست بالرانو ته موږ سپینرانو ته امو چې امو شې عملی کو امو چې مونږ مې جوړ کړی او بل مونږ سره خپل فیلډران خپل فیلډینګ فیلډرانو کو امو چې بس مې جوړ
کڅه هم تر ډیره په ملي سیالیو کې د لوبو د غټلو ډیر سلنه خلک وروتو پچونکو ته ورکوي خو لیدل کیږي چې په دې لوبو کې چټک او تو پچونکو هم خېلو بکړي دي لډلې نصرت نورستانی او خاطر ستانګزي داسې ویل دي
او که ډیر خمه شو زموږ دا کاون الان جوال بیټینګ کې دوه مخرن زونه شو پاسه چې کوم بس نه خپل شي په پرا موږ او کول شو چې څه هدف ته ولر شو او باندې کې کوم پلان چې موږ ته پوچ سره کړو او کیپټن راکړو هغه باندې موږ هم یو پر چې الحمدلله موږ میچ وینم
واقعت سړي رو خمه چو سو دا سره بریا دې مو ټول او دولت مبارک وي او واقعت دې ټول سره فوټبالي کې ډېر یو ښه پارتنرشپ وکړه هغه څه ټیم ته پکارو مونږ ته پکارو د کوچ پلان هغه مونږ عملي کو الحمدلله بس میچ مو ښه وکړه او ریزلټ هم تاسو ولیدل
او ډیر زیات خوشاله یم انشاء الله زموږ د هیوادوال نه دا درخواست چې مثال موږ ته واګانو کې چې زموږ هدف راتلونکي شاکپ دی انشاء الله شاکپ ته انشاء الله افغانستان ته راوړو هغه نه بعد زموږ کوالیفای راوند دی انشاء الله هغه به کوالیفای کوو به انشاء الله بس ټول هیواد نه دا هیله ده چې موږ د واګانو کې یاد ساتي
واقعت چې دا د شاکپ لپاره زموږ ډیر غټ پریپریشن او انشاء الله شاکپ ته ګورو را ماده یو انشاء الله شاکپ به وګټو او
د یادو درخیزو سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان نولسکلن لوبډله د نولسکلن او اسیا ځوانانو په اسیا جام کې ګډون کوي چې د روان نومبر میاشتې په 19مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي په دغه سیالیو کې افغانستان له بنگلاديش سریلانکا او نیپال سره سیالي لري چې د افغانستان لومړی لوبه به د نومبر په 19مه نیټه له بنگلاديش سره وي
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي د سه شنبه په ورځ افغانستان ته ورول شوې ده کرکټ بورډ زیاته کړې دغه ټرافي د نومبر په 26مه نیټه افغانستان ته ورول شو چې لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانی او مخکخ لوبغاړو ترمن نندارې ته کې خودل شو او بیا د افغانستان نورو تاریخي سیمو ته هم ولېږدول شو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې ده او په پلان کې ده چې دغه جام د نوي 2025 زیږدیز کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافۍ بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ وکړي. د دغه ټرافۍ د نندارې په مراسمو کې ګډو پخوانیو افغان لوبغاړو خبرې کړې دي چې له ډلې کریم صادق داسې ویلي دي:
زموږ لپاره، موږ د زړو ملګرو لپاره هم دا ډېره خوشحالي خبره ده. په لیټر سیریزونو کې موږ پاکستان ته ماتې ورکړې، همداسې بنګلادیش او ساؤت افریقا او سریلانکا، د نړۍ ټولې غښتلي لوبډلې مو والي، یوازې هندوستان پاتې ده انشاءالله، هغه به مو حل کېږي ډېر لنډ وخت کې. ډېر کم وخت کې ډېر یو غټې لاسته راوړنې زموږ د دې ملګرو په مټ باندې ترسره شوې. نن سهار افغانستان ته دا چمپیون ټرافي راغلې ده، ډېر په جوش او خروش سره افغانستان کرکټ بورډ ښه پروګرام لارې دلته راغلې ده او دوه میاشتې وروسته په لاهور کې شروع کېږي. ما سره څنګ کې زموږ کپتان اشمت خان اظهر نه وروسته ډېر لکی کپتن ایکس کپتن نوروز ناست دی. داسې نه وایم چې خپل هغه خپل پرډکشن داسې و، انشاءالله چې لاهور کنډیشن ته په کتو او موجوده وخت کې چې زموږ کوم ښه پرفارمنس ده، نو زه سل فیصد باور یم، سل فیصد په دې ټولو لوبډالو باندې پاکستان کنډیشن چې ده د موږ د کابل او د جلال آباد او د خوست سره بالکل سیمیلر ده. نو په دې هیله چې انشاءالله اشمت جان دغه کپ افغانستان ته ګډون کې راوړي او همدلته دغه نورو انعاماتو سره دلته کېدو، نو هغه ورځ انشاءالله لرې نه دي. کرکټ اوس ماشاءالله زمونږ ډېر یو ښه لیول ته رسېدلی او گراؤنڈونه لرو په ټول افغانستان کې، ښه میدان لرو په ټول افغانستان کې، اکثریت ولایتونو کې ښه ښه کډمیان لرو، غټ غټ ښه ښه کوچز لرو، هغه ټول لوبغاړي موږ هغه سابقه لوبغاړي اوس ټول هغه د کرکټ د کوچنګ هغه ټول هغه اسناد دی ولی پوره کړي دي. نو هر لحاظ نه میډیا زموږ عوام په کرکټ پوه شوی، زموږ جرنالستان ماشاءالله ډېر زیات ترقی شوی ده په کرکټ باندې، ډېر اکثریت ښه طریقې سره پوهېږي. نو انشاءالله دغه هدف هم دا ده چې د کرکټ باندې دغه ټول افغانستان سره یو موټی کړو او افغانستان چې دا څلوېښت کاله څومره بدبختیان لیدلي دي، د کرکټ په ذریعه باندې د ټول افغانستان ته خوشحالي ورکړو او راتلونکو نسلونو ته. نو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته ستورنه په دې هیله چې انشاءالله نړیوال جام سره سره اول د چمپیون ټرافي مو ګټو.
د ولې د چې یاد ټرافي په لومړي ځل په پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو، تر افغانستان وروسته به بنگلاديش، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره سفرونه وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند کرکټ د تجارتي لیگ آی پی ایل د 2025 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکنی لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې له ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولۍ له لارې د بېلابېلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نورحال په دې راپور کې
د هندوستان د تجارتي لیگ آی پی ایل د 2025 کال د سیالیو لپاره او افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2025 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو 10 لوبډلو د 6.5 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته 13 افغان لوبغاړي شارټ لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علامه محمد غزنفر بیا په 4 کروڑ او 8 لک هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2 کروڑ او 6 لک د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله گربز په 2 کروڑ د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروڑ د راجستان رایلز او کریم جنت په 15 لک هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ زیری، د ویاړ زیری چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوي دي، دلته په کورنۍ کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځل دل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلن لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دی، روزونکي شته دی، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. د ډلې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څوار خې دي، اول دا چې مثلا د مالی ارخصه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک دسي، ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي، نو خامخاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی د فیس ته یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره دغه اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي، نیٹورکنگ د پکې سال ته تاسو زی انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکې جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکې جوړیږي، نو سبا ته تاسو د امغه نیٹورکنگ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سره کراوډ یا د نړیوال چان مخ کې سره افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نور لوبغاړو لپاره آماده کوي، څومره چې لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، څومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي، نو د هر اړخه چې تاسو دې ته وګورئ د افغانستان د لوبغاړو لپاره د دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر خوشحالۍ ځای دی چې الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي راغلي دي او د خپل مسالۍ کوم لوبيږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
په پیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي، چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼي. موږ د افغان لوبغاړو د ګډون له امله په پیل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي، او هیله لرو چې افغان لوبغاړي لا ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي پکې لوبېږي. یادونه ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیا هندي ریشب پنت د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو، چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروڑ لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیا ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي او د مې په 15 به پای ته رسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه دغه نیټې په ډاګه شوې دي، خو الله هم د کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره افغان لوبډلې نه دی اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د ډسمبر له 9 نیټې څخه د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې به دغه درې لوبلړۍ ترسره شي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټې وي او د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه نیټه پیل او تر 30مې به دوام وکړي او دویمه ټیسټ لوبه به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل شي او تر 6مې نیټې به دوام ومومي. د یادونې ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هندوستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 22مه نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي د نومبر په 15مه نیټه هند وګټله. دغه سیالي چې د استرالیا په پرت ښار کې ترسره شوه، هند د دواړو پاړیو تر لوبولو وروسته کوربه لوبډلې ته د 540 منډو هدف ورکړ. هندوستان د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاړۍ کې 150 خو په دویمې پاړۍ کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 400 منډې وکړې او نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. په هندي توپوهونکو کې یشسوی جیسوال 116 او ویراټ کوهلی 100 منډې وکړې. د استرالیا لوبډلې بیا په لومړۍ پاړۍ کې 104 منډې کړې وې او د هدف په تعقیب یوازې 240 منډې وکړې او دا سیالي د 295 منډو په تفاوت وبایلله. د هندي توپ اچونکو له ډلې جسپریت بومرا په دواړو پاړیو کې 8 لوبغاړي وسوځل او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. ټاکل شوې ده چې په دې لوبلړۍ کې د دواړو لوبډلو ترمنځ 4 نور ټیسټ سیالۍ هم ترسره شي او دغه لوبلړۍ به د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري په 8مه نیټه پای ته ورسیږي. د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د ابو دبي لسوريزي سیالۍ چې د نومبر په 21مه نیټه پیل شوې دي، هرې لوبډلې پکې تر دې دمه خپلې 15 سیالۍ بشپړې کړې دي. د مهالویش له مخې دغه سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 2مه نیټې دوام کوي او دغه لوبې د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. تر دې دمه د سام آرمی لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په 15 سیالیو کې 15 واړه ګټلې دي او دویم پړاو ته لار پیدا کړې ده. همدارنګه په دې لوبه کې د ډیکان ګلیډیټرز لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 15 سیالیو کې 4 ګټلې یوې بایللې ده. د یو پی نواب لوبډله چې رحمان الله ګربزی لوبډل مشر دی، په 4 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 2 بایللې دي. د غراز د ابو دبي لوبډله بیا په 4م مقام کې قرار لري چې په 4 کې 2 ګټلې دي، 2 بایللې دي او د ناردرن واریرز لوبډله بیا په 5م مقام کې قرار لري. په یاد لوبډله کې هم 2 افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او فرید احمد ملک په نوم لوبه کوي. سکل د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې ګډ شمیر افغان لوبغاړي اخیستل شوی دي چې تر دې دمه د توپ اچونکو په ډله کې مخکخ افغان لوبغاړی چې دی هغه امیر حمزه اوتک دی چې هغه د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې وکټې اخیستې دي. نوموړي 15 پاړې ترسره کړې دي چې د 8.28 په اوسط سره یې لوبغاړي سوځولې دي. تر هغه وروسته د آیرلینډ مارک اډیر قرار لري. د توپوهونکو په ډله کې بیا د سویلي افریقا فاف ډوپلیسی مخکې دی چې په 15 پاړیو کې 190 منډې کړي دي. دغه راز جاس بټلر په 15 پاړیو کې 104 اویا خو رحمان الله ګربز بیا په 4 پاړیو کې 168 منډې کړي دي چې 80 اوسط لري. هغه په تر دې دمه په 2 سیالیو کې نیمه سلیزي وهلې دي. دغه راز د نومبر په 26مه نیټه د دې ټورنمنټ په 6مې سیالۍ کې د بنگلا ټایګرز لوبډلې د ناردرن واریرز لوبډلې ته په 10 وکټو ماتې ورکړې ده. په یاد لوبه کې 2 افغان لوبغاړو محمد شهزاد محمدی او حضرت الله زازی تر ټولو ښه توپ وهنه کړې ده. په بنگلا ټایګرز لوبډله کې چې د راشد خان په ګډون ګڼ شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي، د ناردرن واریرز لوبډلې د 100 منډو هدف د بنگلا ټایګرز لوبډلې د حضرت الله زازی او محمد شهزاد محمدی پرمټ په 1.5 اورونو کې پوره کړ. حضرت الله زازی په دې لوبه کې په 23 توپونو 350 منډې وکړې چې 3 څلوریزي او په یوه اور کې 15 شپږیزي وهلې. دغه راز محمد شهزاد بیا په 25 توپونو 450 ناسوځېدلې منډې وکړې چې په پاڼۍ کې 8 څلوریزي او 2 شپږیزي شاملې وې. دغه راز راشد خان بیا په خپله توپاچونه کې په 2 اورونو کې 11 منډې ورکړې او 2 وکټې یې واخیستې. تر دې وړاندې سیالۍ کې هم راشد خان په یوه لوبه کې په 2 اورونو کې یوازې 4 منډې ورکړې وې او 1 وکټې ترلاسه کړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د روانې ونې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
چتور جمے باغ دے اور میں پزڑ گی بلکہ دا تور جم